د کندوز د ولایتي شورا رئیس د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو په بریدونو کې د څو سرتیرو او لسی پاڅونګونکو د وژلو خبر ورکوي. محمد یوسف ایوبی نن ازادي راډیو ته وویل تیر ماښام د امام صاحب ولسوالۍ د استامین په سیمه کې وسلوالو طالبانو د ولسی پاڅونګونکو پر پوستې برید وکړ. په نتیجه کې دوه سرتیري او اته سیمه ییز پاڅونګونکي وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کابل په شکر درې ولسوالۍ کې د طالبانو د یو سر ګروپ په ګډون درې تنه نیولي. د وزارت لخوا په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې عبدالباری له خپل دریو ملګرو سره پرون د امنیتي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې ونیول شو. نیول شوی کسان تورن شوی چې د کابل په شمالي ولسوالیو کې د دولتي کارکونکو د وژنو په وروستیو پیښو کې لاس درلود. په بدخشان کې چارواکي وایي څلور پوله ساتي سرتیري د سړې هوا له کبله مړه شوي دي. د امنیې قومندانۍ ویان ثناءالله روحاني وایي دغو سرتیرو د تېرې جمعې په ورځ غوښتل د شهدا ولسوالۍ له لارې اشکاشم ته ولاړ شي چې غورده کوټل کې سړې هوا ژوند ترې واخیست. د محمد الیاس دای په نوم په هلمند کې د کرکټ 15 اوریزه سیالۍ پیلېږي. د دغو سیالیو تنظیمونکی ګل آغا نوید وایي دغه سیالۍ د بیان د ازادۍ د قربانۍ الیاس دای په نوم تنظیم کړي چې د 15 ټیمونو په ګډون به د راتلونکي پنجشنبې په ورځ په لښکرګاه کې پیل شي. الکترال کالجونه یا انتخاباتي هیئتونه نن د امریکا په ټولو ایالتونو کې راغونډیږي چې د نومبر د 3 د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو ګټونکی جو بایدن رسمن د امریکا د متحدو ایالتونو راتلونکی ولسمشر غوره کړي. د دوی نتیجې به واشنگتن ته استول کیږي او د جنوري په 6 به د کانګرس د دواړو جرګو په ګډه غونډه کې چې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس به هم پکې حاضر وي شمیرل کیږي. امریکایي چارواکي وایي د دوی په ګمان روسي هکران د څو حکومتي ادارو له هغې ډلې د خزانې او سوداګرۍ وزارتونو سیستمونو ته ننوتلي دي. د امریکا د ملي امنیت شورا ویلي دا ډول لوی سایبري برید ممکن نورو میاشتو کې هم ترسره شي او تمه ده نن د امریکا په متحدو ایالتونو کې د کووید-19 ناروغۍ ضد واکسین د لومړیو دوزونو د تطبیق پړاو پیل شي.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس هم اونیز باس په ژوندۍ توګه مخفریږي. د باس موضوع له افغان ژورنالستانو ته ورپېښ ګواښونه او په اړه باندې د ژورنالستانو اندېښنې اجمل اند دغه باس مخته وړي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
درنو دوستانو ستړي مشه ز اجمل اند ماو د 25 کو په دې بحث کې مو هرکلی کوم. تیر شاوخوا یو نیمه میاشت افغانستان د رسنۍ او ژورنالیستانو لپاره یو ویرجن میاشت وو، همدارنګ د ژورنالیستانو لپاره خنړی هم وو. د نومبر په 8 په کابل کې د تولونی اوس په خانه ویان یما سیاوش په یو مقناطیسی ماین چاودنه کې د څو نورو کسانو سره وژل شو. د نومبر په 12 په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دای په هغه چاودنه کې وژل شو چې د په موټر کې د ایښودل شوي مقناطیسی ماین د چاودنې له کبله رامنځته شوه. همدارنګه د ډسمبر په 10 هم دا څو ورځې وړاندې په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون ویان د خبریال او همدارنګه اجتماعي فعاله ملاله میوند د ناڅرګند کسانو په ډزو وژل شوه. او په روسیو کې په کابل کې د اریانا نیوز د خبریال مرګ هم یوه مرموزه پیښه ګڼل کیږي. د ټولو پیښو په افغانستان کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب او په افغانستان کې د آزادو رسنیو په دوام او د آزادو رسنیو په فعالیت اندېښنې پوښتنې راپورته کړې دي. په دې 25 کې بحث کې په همدې غږیږو. د بحث لپاره را سره میلمانه دي د شمشاد ټلویزیون ویاند او خبریاله شمله نیازی، د افغانستان د خبریالانو د دفاع د کمیټې مسول عبدالمعید هاشمی او همدارنګه وروسته به را سره یو شمیر نور میلمانه هم وصل شي. شمله نیازی تاسو او هاشمی صاحب تاسو دواړو ته هرکلی وایم. خبرونې ته ستړي مشي که داره ته وای چې شمله نیازی تاسو را ته وای چې دغه ورستی پیخی دی یو خبریال پتوګه دی رسنیو دی وی کارکون کی پتوګه تا ته څه ډول ښکاري؟
ډېره مننه صاحب، سلام تاسو ټول اوریدونکو ته. پر اختیار هم دغه په اخر وختونو کې چې کومې پیښې له خبریالانو سره اوسوي، زموږ هر یو کس لپاره چې زه ورځنۍ دنده په یو تلویزیون کې یا په یو رادیو کې ترسره کوم، زموږ ټولو لپاره د اندېښنې وړ موضوع ده، ځکه چې ملاله همداسې زموږ د نور همکاران چې شهیدان شو، هر یو هغه کس چې بې پارې او بې طرف او یوازې د هغه خپل مسلک لپاره کار کوو، خو بیا هم دغه ټول په پام کې نه نیول سل، بلکې هغه یې شهیدان سل. طبعا موږ هر یو په خپل ځای باندې هغه اندېښنې لرو. زه چې کله هر سهار راځم، یعنی زما په روحیه باندې که زه وغواړم تو نه وغواړم یا ونه غواړم، په ما باندې بد اغېزه کوي. تر څنګ دا چې په افغاني ټولنه کې مثلا په مجموع کې په خبریالانو وغږېږو، بیا په تېره سنجونو ته رسو، نو دا ډېره ستونزمنه ده چې په افغاني ټولنه کې، په سنتي ټولنه کې، ته یوې رسنۍ سره کار وکړې یا ته په تلویزیون کې کار وکړې، کله چې ته دا هغه هر څه دغه ټولې ستونزې تېرې، بالاخره هغه کوم مسلک یا کومه برخه چې ستا خوښېږي، راځي پر تلویزیون کې یا په رادیو کې د ویاند دې په توګه ته کار پیلې، داسې پیښې چې کېږي، نو یو خدای ده چې موږ خپل کار اغېزمن کېږو. یعنی په کوم شکل به چې خپل کار مختلف شو، هغه نه شو کولی، هغه څه مختلف شو، ځکه چې یو تر څو ویرم په ځای کې. او تر څنګ دا چې د کورنیو لپاره د دې زغمل ډېر زیات سخت دي، چې مثلا ملالۍ زموږ لپاره یو ښه مثال و. زما کورنۍ اوس دا اندېښنه لري، زه چې هر سهار راځم هغوی ته دا اندېښنه ده، او بار بار وینا هم کوي چې دا ځای پرېږده، مثلا ته په میډیا کې یا په رسنیو کې نور کار مه کوه، ځکه چې ملالۍ یا داسې نور نجونې مثال راکوي، یا داسې نور خبرې اعلان مثال راکوي چې مثلا تل هغوی زیاته نه هغه هم تا غوندې یو خبریاله وه، هغه چې ووژله یا هغه شهیده کړه تا هم نه پرېږدي. نو دغه طبعا د نجونو په راتګ باندې رسنیو ته هم ډېره بد اغېزه کوي، او بالاخره هغه خبریالان چې باید په کوم شکل باندې خپل کار مختوي شي، هغه چې هم نه شي کولی.
ډیره زیاته مننه هاشمی صاحب. تاسو ته راځو، تاسو د افغانستان د خبریالانو د دفاع د کمیټې مسؤل یی، هغه کمیټه چې د خبریالانو د دفاع خوندیتوب په برخه کې هڅه کوي، تاسو ته دا پیخي د دغه سیو لیدلوري نه او د پزنګړې توګه د خپل بنسټ او سازمان لیدلوري نه څه ډول ښکاري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته اوریدونکو ته شمله نیازی خور ته خپل نیک ویلې پرځونه وړاندې کوم. ول تیرو دوه درې وکلونو نه را پدې خوا چې کلا په خصوصا په شرقي ولایتونو کې د داعش پدیده را پیدا شو، داعش لاکونه را پیدا شول، په ځانګړې توګه باندې زمونږ د ختیځ جون ژورنالستان او په مجموع کې د ټول افغانستان ژورنالستان د یو لړ سختو رواني فشارونو لاندې دي، د هغوی کورنۍ ډېرې اغېزمنې دي، هغوی تر تکلیف لاندې دي. تاسو باور وکوئ چې زه کله د ننګرهار ملګرو ته، لغمان ملګرو یا کونړ ملګرو نه لیدنه کوم، اکثره ځان سره په دفترونو کې بیچارهګان د خپل امنیت او خوندیتوب لپاره رسیګانې ساتلي، هغه رسۍ دوی بیچارهګان داسې فکر کوي چې که خدای نخواسته داسې کومه حمله یا برید پرې باندې کېږي په دوی باندې، نو دوی به په هغه رسۍ ځان نظړوي او ځان برآورځوي. دغه ډول د هلمند او جنوب غرب زون او کندهار زون، پکتیا زون، ټول ژورنالستان د سخت رواني فشارونو لاندې دي، د هغوی کورنۍ تر تهدید لاندې دي، دوی تر تهدید لاندې دي. تاسو به باور وکوئ چې سره له دې چې زه په کابل کې اوسېږم، له هغې ورځې نه چې زه هلمند نه راغلی یم کابل ته، او یو څه ګواښونه د غونډې نه وروسته څلور ورځې نه را پدې خوا، زما مېرمن د شپې خوب نه لري، ساره پورې ماته ناست دی، او ما زه اور رقم روحي فشار لاندې داسې راغلم چې په خوب کې ویره را سره دی، ویره احساس را سره دی. په ځانګړې توګه هغه ژورنالستان چې هغوی په جګړې په کرښو کې دی، هغوی راپور ورکوي، د هغوی کورنۍ په مرده ده، دوی یوازې هغه ژوندي کالبوتونه دي چې ګرځېږي، په رواني او فکري لحاظ باندې دوی تر سخت فشار لاندې دي.
مننه هاشمي صاحب. شملی تاسو راته دا وایي چې ځینې خلک وایي چې خبریالان هم د ټولنې د نورو خلکو په څیر باندې له روانو نامنیو اغېزمن دي. دوی وایي چې لکه په ټولنه کې چې نور وګړي له نامنیو پیښو سره مخ دي، دغسې خبریالان هم مخ دي. ولې د خبریال په پیښو خطرونو دومره بحث کیږي؟ د یوې خبریالې په توګه تاسو څه نظر لرئ په دې باندې؟ ولې خبریال مهم دی د یوې ټولنې لپاره؟
ډیره مننه. یو خو عام خلک چې فردي کار کوي هغه د ځان لپاره کار کوي، یو خبریال دی او ټولنې لپاره کار کوي، یعنی که رسنۍ وغواړي خپل دا یو اصطلاح هم ده چې میډیا یا رسنۍ څلورمه قوه ده په یو ټولنه کې، یعنی کولی شي یو ټولنه په مثبت لارې باندې هم ولېږي او منفي لارې ته هم راکش کولی شي. دغه ته مسؤلیتونه نسبت د عامو خلکو نه د خبریالانو څو چنده زیات دي. مثلا چې زه چې په رسنیو کې کار کوم، زما خور چې په رسنیو کې کار نه کوي، هغه یو زده کړیاله ده یا هغه یو بل ځای کې کار کوي، تر هغې نه زما مسؤلیت څو چنده ده، ځکه چې زه هر یوه خبره چې په تلویزیون کې کوم د دې هر یوې مسؤوله زه یم چې په کوم اساس خبره کوم او څنګه یې باید وکړم او څنګه د خلکو ذهنیتونو ته یو خبر داسې ورسوم چې خدای مکړه هغوی هغه خپله لاره ورکه نه کړي. نو دلته مسؤلیتونو خبره ډېره زیاته جدیده چې نسبت عامو خلکو ته زموږ مسؤلیت څو چنده ډېر ده، او سره دې چې همدغه دلیل هم کېدلی شي چې خبریالان دومره تر ګواښ لاندې دي، یعنی پنجونو کې دا موضوع راواخلو، ځکه فوکس یعنی خبره ډېره پنجونو باندې کوم چې د نجلۍ خبریالې وژل کېدل دا د ازغم نه ډېره پورته خبر ده، که هغه د کورنۍ لپاره وي که هغه د ټولنې لپاره وي، ځکه چې په سختۍ سره کار کېږي راځي ټولنې ته، مثلا هغه اعتبار باور هم پرې ډېر زیات سخت کېږي. که یو رسنۍ کې همکار وکړي هغه خونه چې یو سړي ته یو الګ خبریال ته ورکول کېږي هغه نجلۍ ته نه ورکول کېږي، تل د یو عادي کارمندې په توګه په یو رسنۍ کې پاتې کېږي. یعنی دغه ټول مسائل مسؤلیتونه دي، تر څنګ مثلا صلاحیت نه ورکول، دغه ټول هغه شیان چې یعنی خصوصا په خبریالانو کې یو جلی خبریال ور سره لاس او ګریوانی دومره ستونزو سره سره بیا هم دوی تاسو دوام ورکوي
مهم دی ولی د بریدونو سره مخ دی د دوی څرګندونه اورو.
من هم جناغا سالی ده پختیز ولایتونو که تکیدید رادیو خبریال پا دیگرسته وی که ده افغانستان پا بیلا بیلیسونو که در رسانه و کارکون که پنخکی که پا ده غیوازی تیر و نیم و میش که تقریبا ده درم خبریال ده در رسانه و کارکون که ده چه وجل که گی زمانگا هم لحکومت و هم لخکی لوارخون و غختن داده چه خبریالان خپل هدف نگرزی او دوی ده لطفا ده خبریالان جوان ده پام مکلی زکر دوی به غرز خلق ده و ده هیچ اپوری ترل ندی دوی دن ده یوازی ده خبرون رسول ده و ده خو رسول دي تر چارواکو تر خلکو زمو غوښتنه دغه چې باید خبر اعلان نو د ژوند خوندیتوب ته باید پوره پوره پام درنه وشي.
خبریال دولس جبه ده، کله چې دولس جبه غونګ شي نو بیا به هغه خپل احساسات د ول سرګنکا همدا خبریال ده چې د هغه له احساساتو خبر دی، د هغه ستونزې مناکسوي تر چارواکو یې رسوي، چارواکي د دوی ستونزو ته رسیدګي کوي یا د ستونزو د حل ژمنه کوي. همدا خبریال دی چې په ډیرو سختو شرایطو کې د خپل مقدس سپیڅلې وظیفې لپاره د جنگ په لمړۍ کرښې ته ځي. همدا خبریال دی چې د مافیا سره غاړه غړي دی. دا خبریال دی چې د جګړې ټول ښکېل اړخونه د دوی په وړاندې یو ډول داسې فکر لري چې ګواکې خبریال زموږ هغه کمزورتیاوې را په ګوته کوي، زموږ له کمزورتیاو نه پرده پورته کوي.
نوم احسان صدت دی، د خوست اوسیدونکی یم. خبریال او رسنۍ په عموم کې د ولس سترګې او غوږونه دي، بغیر د خبریال نه ټولنه نیمګړې ده. یوه ډیره مهمه ستونزه وي، خبریال ریپورټ ورکوي، هغه د چارواکي هغې ته متوجه کوي. په لنډ وخت کې موږ ډېرې ستونزې لیدلې دي چې د یوه راپور په اساس هغه ستونزه حل شوې وي. دا چې د بیان ازادي په وروستیو کلونو کې زموږ یوه غټه لاسته راوړنه وه، دښمن غواړي چې دغه لاسته راوړنه د خبریالانو په وژل کېدو سره تر سوال لاندې راولي. په عموم کې که موږ خبریالان له لاسه ورکوو، دا د رسنیو په نشراتو باندې لوی اغیز خیندي. که چیرې کې رسنۍ نه وي، د دوه د حکومت د کړنو یا په عموم کې د هیواد له حالاتو به موږ نه خبره پاتې شو، چې دا د ټولنې لپاره یو لوی سرخوږی او سردرد جوړوي.
سمیع الله حکمل یم، د روزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکی. د خبریالانو ژوند ډیر مهم دی او د خبریالان د ټولنې سترګې ګڼل کېږي او د دوی پرته دا ټولنه ړنده ښکاري. د وسلوالو طالبانو، افغانستان اسلامي جمهوري دولت چارواکو او همدارنګه نورو ډلو مو غوښتنه ده تر څو د خبریالانو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي او د دوی د خوندیتابه لپاره اړین څه ترسره کړي. خبریال د ټولنې یو بې پرې او بې ګناه اشخاص دي چې باید ژوند او خوندیتوب ته پاملرنه زیاته سي. او د خبریالانو ورونه مې غوښتنه دا ده چې په دغسې سختو شرایطو کې ستاسو دندې ته تګ د هغوی پر مخ درنه څپېړه ده چې غواړي د افغانستان د بیان ازادي تر سوال لاندې راولي او د افغانانو غږ خاموش کړي.
مننه د څو اوریدونکو پیغامونه او غږونه و چې موږ ترې پوښتلي وو او خپل نظرونه یې راسره په ټولنه کې د خبریالانو د رول او د دوی د خوندیتوب په اړه شریک کړي وو. هاشمي صاحب، مخکې شمله نیازی په ځانګړې توګه د خزینه خبریالانو په ستونزو وغږېده. موږ په ننګرهار کې تازه د یوې خزینه خبریالې د قتل شاهدان وو. د تاسو راته لنډ وایي چې ولې په خبرنگارانو بریدونه کیږي، په ځانګړې توګه په خزینه خبریالانو؟ د تاسو فکر باندې علت به څه؟
ځان سره مثلا په دې وروستیو کې د ژورنالیستانو په وړاندې باندې بریدونه چې دي، دا داسې دي چې ښکېل غواړي د خپلو ناکامیو، د خپلو بدنامیو نه د عامه ذهنیتونو اړولو په خاطر باندې ژورنالیستان په نښه کوي، خبریالان په نښه کوي، تر څو عامه ذهنیتونه د دوی په شهیدانولو باندې یا د دوی په ټپي کونه باندې هغې باندې مصروف شي، بوخ شي او هغه اصلي جرایمونه مخه واوري. یوه دا علت ده. دویم علت یې دا ده چې هغه څوک چې هغوی په اداري فساد کې لاس لري، په غلا کې، چور کې، چپاول کې لاس لري، ژورنالیستان په تحقیقي ګزارشونو کې د هغوی غلاوې او د هغوی تخلف او سرغړونې چې دي هغه برتېره کوي، د هغوی په وړاندې دا ګواښ ده. دریمه مافیایي کړۍ دي، زورواکي دي، هغوی هم ورته ګواښ ده. او په څلورمه کټګوري کې بیا دغه د دولت وسلوال مخالفین دي. که طالبان څومره هم وایي چې موږ ژورنالیستانو په وژنه کې لاس نه لرو، تاسو فکر وکړئ که په یو امن فضا کې لس تنه وسلوال هوایي ډزې وکړي او په دغه لس هوایي ډزو کې یو خبریال ولګېږي او بیا هغه لس واړه وسلوال ووایي چې ما په ډز نه ده لګېدلی، دا بل چا ډز کړی دی. نو که چېرته حالات د دوی په ډزو یا د دوی په جنګ باندې نامنه کېږي، تا باندې مسؤلیت هم دوی ته راځي کېږي. متاسفانه چې په دغه وروستیو کې د ټول اړخونه موږ هېڅ اړخ ته برعت نه ورکوو. د معاشیت فرهنګ په دې ملک کې د یو ژورنالیست قاتل نه اعدام شه، نه علني محکمه شه. همدا وجه ده چې قاتلین او مجرمین چې دي هغوی سرې سترګې ګرځېږي او دغه پېښې.
مننه هاشمي صاحب، بېرته درته راځو. شمله نیازی، تاسو نه غواړو چې تاسو راته دا ووایي چې د ژورنالیستانو په وړاندې چې تر اوسه پورې کوم جرمونه او جنایات شوي دي، حکومت وخت په وخت ځینو اقداماتو خبره کړې ده، تاسو فکر باندې د عاملینو د نیولو په برخه کې یا د ژورنالیستانو د خوندیتوب په برخه کې دغه اقدامات د تاسو فکر، تاسو ته څومره راضي یا فکر کوئ چې څومره مؤثر دي؟
ډیره مننه. زه فکر کوم که دا اقدامات په رښتینې ډول شوی وی، شاید په دې اخیرو وختونو کې موږ دومره خبریالانو د وژل کېدلو شاهدان به نه وو، نن به همدا موضوع نه یادوله. طبعا دا د حکومت ناغیري ده چې دوی په دې برخه کې کړې ده. فقط یوازې دا چې د عامو خلکو غوندې یا غندې یا تاییدې یا خبر ورکړي چې دومره که دا خبریال دلته ووژل شو یا دا تر تهدید لاندې ده. که احیانا د هاشمي صاحب په خبره باندې که چېرته د دوی قاتلینو ته یا هغه کسان چې دا جنایت ترسره کوي دوی ته سزا ورکړل شوې وای، هېڅکله به بیا دغه موضوعات نه وو تکرار شوي. ورځ تر بلې پورې وضعیت، امنیتي وضعیت خرابېږي او بالاخره عام خلک چې مثلا یو ډېر غریب کس چې د ورځې هغه ورځ مزدوري کوي، په لاره تېرېږي، هغه په امن کې نه ده. څه به یو خبریال په امن کې چې هغه غواړي د یعنی هغه حقایق خلکو ته وښیي، د عامو خلکو او د حکومت ترمنځ یو ارتباطي پل غوندې حداقل غواړي هغه ستونزې حل کړي، یا مثلا هغه د خلکو غږ د حکومت پورې، حکومت چې کوم مراسم نیسي، کوم شیان مثلا کوم پروګرامونه چې کېږي، دا همدغه رسنۍ دي، همدغه خبریالان دي چې عامو خلکو ته یې رسوي. نو که چېرته حکومت کوم اقدام کړی وي یا د خبریالانو قاتلین په سزا باندې ولی وای من به دې شهیدان نو دغه ویره به من سره نه و دغه اندېښنه به من سره نه و حداقل کدا تیرم شو دی نو رستم دی یو اقدام وکي من بل چاره مشو زکه هر ورځ په تار سهر ورځ په ویره ده د خپل دغه صحنه شاهد یم چې زمون په دفتر باندې بریټو سوزالته موجود لاغي نو رسته سو شو کله چې کوم اقدام شوی وای موږ به یعنی دوه ځلې دا بریچ شوی دا یو ځلې چې وشو بل ځلې خو حداقل به د مخنیوي شوی وای دا کار هم مونږ څو ځلې دي مختلف رسنیو خبريالانو په موټرو باندې بریدونه وسله
مننه
خبريال چې له کوره تر دفتر دې پستونځ باندې تګ راتګ کوي
مننه هاشمی صاحب تاسو دې شملانی ازي څرګندونه واوریدلې دې تاسو فکر باندې که حالات همدغه سي رواني چې په خبريالانو باندې پر لپسې بریدونه کیږي غالبا اغلی نیازی په شمشاد تلویزیون باندې دی وی ډلیز عملی یادونه وکړه یعنی دا پیخې دی وسنۍ میاشتونه دی بلکې وی وګدي مدیر ای سره روان دی خو په ورستیو کې زیاتی شوې دی او په ځنګړې توګه دی خبري اعلان په وړاندې هدفي بریدونه زور اخسته دی بیان ازادي افغان حکومت خپل یو مهمه لاستراوړنه غني نه وازی دا چې افغان حکومت بلکې د افغانستان لپاره یو لاستراوړنه یو بریا ګڼل کیږي خبریدونه حملی او د خبریالانو په وړاندې زور زیاته په همدې شکل دوام وکړي په رسنیو او په افغانستان کې دغه د بیان پر ازادۍ به اغیزې کوي
انسر مثلاً زه خو اول دغه د بیان ازادي د افغانستان د دولت لاسته راوړنه نه بلم دا د افغانستان د ژورنالیستانو د قربانیو او د هغوی د پاک وینو نتیجه ده چې هغوی په دغه لار کې وینې توی کړي دي په تېرو دوو لسیزو کې موږ سلو پورې شهیدان ژورنالیستان ورکړي دي تاسو باور وکړئ په مشترکه کمیټه کې چې د ولسمشر د دویم رسیال سروردانی سره موږ په مشترکه کمیټه کې کوم موضوعاتو باندې کار کړی ده موږ له اوس سوه نه ډېر د تخلف او یا د سرغلونې کیسونه درلودل دولت په لوی لاس باندې دغه کیسونه په روغه جوړه او په مصالحه او په مخالفینو په ملامتولو دغه کیسونه تر اویاو پورې راټیټ کړل یا پر سلو پورې راټیټ کول په دغه سلو پیښو کې هم تر اوسه پورې دولت نه ده توانېدلی چې قاتل ونیول شي او یا قاتل ته سزا ورکړي نو دا د دوی لاسته راوړنه نه ده زما په ګمان باندې که دغه پیښې همداسې زیاتېږي خصوصا د ښځینه خبریالانو په وړاندې چې طبعاً دا ولس افغانان د ښځې پړونې ته درنښت لري د خور پړونې او ټکري ته احترام لري دوی چې د حملې قصدن په ښځینه ژورنالیستانو کې وجه همدا ده چې عامه ذهنیتونه د دولت په خلاف باندې او د امن په خلاف باندې راوپارېږي او متاسفانه چې په اطرافي ولایاتو کې یا په زنونو کې زمونږ ښځینه ژورنالیستانو د نش په حساب باندې دي دغه حالات همداسې جریان پیدا شي خدای مکړه د بیان د ازادۍ او د آزاد ژورنالیزم کمپله افغانستان کې په ټولېدو ده افغانستان بیا یو ځل یې ملوک توایفي او جنګ سالاري او تنظیم سالاري طرف ته روان ده بیا به هیڅوک نه وي چې د چا په غلا باندې د چا په فساد باندې د چا په قتل باندې راپور جوړ کړي د هغوی غږ نړیوالو ته د مظلومو خلکو غږ ورسوي او د دوی په جنایتونو لپاردي راټولې چې بدبختانه چې حالات همدغې ته روان دي ژورنالیستان همدا اوس په ټول افغانستان کې داسې دي لکه په یو کلا کې چې بندیانې ساري ژورنالیستان چې کله له کوره نه شي وتی خپل پلرني کلي ته نه شي تللی بازار کې نه شي ګرځېدلی ډاکټر ته نه شي تللی همدا اوس ژورنالیستان په یوازې ژوندي دي کالبوتونه ژوندي دي نور روحن وژل شوي دي ژورنالیستان اوس په مړو حساب دي
مننه بیا به هم تاسو ته راځو ښاغلی هاشمی شملنی ازی هاشمی صاحب په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړله په افغانستان کې د خزینه ژورنالیستانو لپاره شرایط تاسو مخکې هم یادونه وکړه چې د نارینه او ژورنالیستانو په مقایسه نور هم ستونزمن دي اجتماعي حساسیتونه هم شته دی ټولنیز حساسیتونه هم شته دی د ښځو د کار کولو په وړاندې په راډیو او ټلویزیون کې د څرګندېدو په وړاندې او همدارنګه هغه د خبریالۍ کوم بوج یا په اصطلاح کوم کار چې دی هغه هم په ورباندې دی تاسو له خزینه همکارانو سره په نورو خبریالانو سره خبرې کړي دي فکر کوي چې هغوی د نارینه وو په پرتله زیاتې اندېښمنې دي د خپل خوندیتوب په اړه او د هغوی په کار باندې وروستیو پیښو ډېر اغېز کړی
ډېره مننه ښکاره خبر ده کوم ستونزې چې تاسو ورته یادونه اشاره وکړله چې کلتوري ستونزه زمونږ د ښځینه او خبریالانو په وړاندې ډېره زیاته ده طبعا کله چې مثلا په دغه ټولنه کې یو خبریاله راوزی مثلا یو جلی راوزی د خبریالې په لور باندې یا د یو ویانې په توګه پاتې شي، دا د هغه قوم او قبیله او د دې خلکو لپاره د زغم څخه لري خبر ده. هغه څو چې زور سره مخ شوی ما حتی بعضي کسانو زما په اړه ویلي دي چې خبرونه یې کتلې ده، زما ویلي دي چې دا د کار کوي، دا خو یو ښه کار نه ده چې دا تلویزیون کې کار کوي، حداقل دا د درنیازۍ تخلص له خپل ځانه لري کړي، ځکه چې موږ هم نیازي یو باید موږ پرې یاد نه شو. نو دوم تر دغه حده پورې تنگ نظری دی نجونو خبریالانو په وړاندې باندې موجوده ده. نو خامخا چې د الکانو څخه د دې اندېښنې هم ډېرې دي، هغه فرصتونه هم ورته دومره نه برابرېږي. څه ناڅه چې مثلا زه په ښار کې اوسېږم، زه په کابل کې اوسېږم، یو رسنۍ سره کار کوم، زه چې دومره اندېښنه لرم، یو انجلۍ چې په غزنی کې یا همدارنګه په یو بل ولایت کې په چادري کې خبریالي کوي، نو هغه به څه رقم اندېښنه کوي، د هغې رواني حالت به کوم حال ته تللی چې هغه په چادري کې خبریالي کوي، یعنې په دومره ستونزمن وضعیت کې هغې نه وروسته هم راځي په هغه ولایت کې یو دلی وژل کېږي، یو خبریاله دلی وژل کېږي. نو طبعا دا د نجونو خبریالانو په ژوند باندې یا په دې په دا مسلک باندې ډېره بد اغېزه کوي، دوی ورځ تر بلې شاته ځي. مثلا په دې څو اخرو کلونو کې موږ ګورو چې ډېر شمېر نجونې په رسنیو کې کار کوي، کله چې دغه پېښې ډېرې کې کورنۍ دا پېښې ویني، خپل نجونې دا پېښې ویني، دغه د نجونو شتون په رسنیو کې دا مخ په کمېدو راځي. همدا اوس تاسو فکر وکړئ، موږ که د پښتنو خبریالانو یا د پښتني ویاندیانو نجونو په اړه وغواړو، یو نجلۍ پیدا کړو ډېره په ستونزمنو شرایطو باندې چې هغه تعلیم یافته یا هغې لیسانس کړی یا ماسټري کړي، دا ډېره ستونزمنه ده. نو څه پوښتنه چې دغسې مسایل رامنځته کېږي، دغسې اندېښنې، دغسې چاودنې بریدونه کېږي، نو خامخا نسبت هلکانو ته د نجونو هغه اندېښنې لا پسې زیاتېږي.
خغله هاشمی مننه شملی نیازینا. خغله هاشمی تاسو راته لند داسې وایي چې څه کېدلی شي د خبریالانو د مسؤلیت په خاطر باندې؟
د ژورنالیستانو د مسؤلیت په خاطر باندې هم صاحب د افغانستان نافذه قوانین واضح دي. هغوی وایي چې ژورنالیزم او د رسنیزو ادارو او د ژورنالیستانو سپورت ملاتړ، د هغوی پیشرفت، د هغوی پرمختګ، مسلکي لوړتیا لړول، دا د دولت مکلفیت ده، د دولت وظیفه ده، دولت باید دا وکړي. متاسفانه چې دولت تر اوسه پورې نه یوازې دا چې د دوی د مسلکي لوړتیا لپاره هیڅ نه دي کړي، بلکې د دوی د فزیکي امنیت لپاره دولت ګام نه دی اخیستی. تاسو وګورئ، یو وکیل ته، یو 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 دولتي مامور ته، یو لسوال ته، حتی زه دغه هلمند ته چې لاړلم د اتحادي صاحب کورنۍ ته، تاسو باور وکړئ د پوستي قومندان یو عادي د وکیل زوی لس کسه شل کسه باډیګردان له ځان سره ګرځوي، زرې موټرې ګرځوي، د پولیسو رینجرې ګرځوي. ولې دولت تر اوسه پورې په دې نه ده توانېدلی چې یوازې په کابل کې د رسنیزو دفترونو لپاره اقلن دوی هغه ساتونکي ورکړي، پوستي ورکړي ورته، یا په ولایت کې ورته ورکړي د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره څه کار وشي، او عملاً د دوی هغه قاتلین مجازات شي، اعدام شي، سزا ورکړل شي، علني محکمه شي، نو د نورو لپاره به عبرت هم وګرځېږي او ژورنالیستان به خوندي شي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د هاشمی صاحب څرګندونې مو واورېدلې. شمله نیازۍ، تاسو راته ووایئ چې د تاسو فکر باندې څه کېدلی شي چې د ژورنالیستانو د خوندیتوب په برخه کې اقدامات وشي؟
او ډیره مننه. لومړی خدای چې دولت باید هر یوې رسنۍ له رهبری غړو سره یعنی یو هماهنګي ولري، د هغوی امنیت د ساتنې لپاره. ډیری رسنۍ موږ داسې هم لیدلې دي چې یوازې له یو خبریال نه کار اخلي، کله چې په سخته باور باندې راشي هېڅکله د هغه په درد باندې نه خوري، یعنی فقط کار، او کله چې ووژل سو خلاص د هغه قصه ورانه ده. نو حداقل باید د رهبرۍ سره کښېني، هغوی هغه کوم حقونه یا کوم مسایل چې د خبریالانو په تړاو باندې ډېر زیات مهم دي، هغه مطرح کړي، د هغې لپاره حل لارې پیدا کړي. او تر ټولو مهمه دا چې څنګه هاشمي صاحب ورته اشاره وکړه، حداقل د یو خبریال قاتلین هم که په علني ډول باندې په جزا باندې ورسېږي یا اعدام شي یا داسې نور، زه فکر کوم دا مسایل به ډېر زیات راکم شي، او نسبتا خبریالان به په ډاډه زړه سره وکولی شي خپل کار مخته وي.
ډیره زیاته مننه کو ل شمله نیازینه د شمشاد تلویزیون خبریاله ویاند او همدارنګ د ژورنالیستانو د دفاع د کمیټي د مشر خغلی موید هاشمی څخه چې زموږ سره په دې بحث کې ګډون وکړ. کورودانه درته وایو په افغانستان کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب په هیله دا بحث په همدې ځای پای ته رسو. په څو شیبو کې زما همکار زرغونه منګل درسره.